السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخینی یو بجې شوې ده زه انیس اجمل به تاسو سره په دې روانه غړې کیم په خبرونه کې به د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په خبر کې د پښتون قومي جرګې د اولس مشر آصف علي زرداری لخوا د انساني حقوقو لپاره د قانون لاسلیک او د نورو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام پلوشه به هم وره خو د خبرونه په پیل کې به د دې سات تازه خبرونه وورو چې منیحا امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي
مشه اول د خبرونو سټی کی په خبر کې دوه ورځې پښتون قومي جرګه سرته رسیدلو سره سم په اوه نکاتو مشتمل یو اعلامیا جاری شوه په پاکستان کې عدالت وايي ډاکټر شکیل افریدی د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکری اسلام سره د تړاو لرلو په تور جیل ته شوی دی او ایساف د استرالیا د حکومت لخوا د افغان جګړې په لړ کې د شمنتیاو هرکلی کړی د خبرونو تفصیل په پیښور کې د پښتون سیاسي مشر افضل خان لالا لخوا په 9 مې رابلل شوی پښتون قومي جرګه 13 ورځ پای ته رسیدلو سره سم په اوه نکاتو مشتمل یو اعلامیه جاری شوی پښتون ملت پال او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او وکیل لطیف افریدی اعلامیه جاری کولو پر مهال د افغان جګړې ذکر وکړ چې د لسیزې راهیسې روانه ده او منفي اثرات یې په لر او بر افغانانو او په سیمه پرېوځي په اعلامیه کې به بارنیانو غږ وشو چې د جګړې نه لاس واخلي او د شخړې د هواري لپاره د سولې او تفاهم لار خپل کړي نوموړي وویل
دا ورځنۍ جرګه د افغان خړې ټولو بهرني او کورني قوتونو ته اپیل کوي چې دوی د سمدستي د جنګ نه کلار شي دستبندي د اعلان کړي په ټوله سیمه کې دي هر ډول نظامي عملیات بند کړی شي او د سولې او تفاهم په لار دې د دې شخړې د هواري لپاره خبرې اترې شروع کړي
د دې سره سره د پاکستان او افغانستان نه غوښتنه وشوه چې د سولې لپاره د خپل کردار ولوبوي په پا پاکستان کې عدالت وايي هغه ډاکټر چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا سره مرسته کړې وه د دې لپاره جیل ته ولېږل شو چې د مخالف وسلوالو مرسته کوله نه چې په دې بنیاد ته د سی آی ای سره اړیکې لرلې تیره اونۍ په خیبر قبایلي سیمه کې یو عدالت د غداري په بنیاد ډاکټر شکیل افریدی مجرم وګرځولو ورته 3 کاله لپاره د قید سزا ورکړه هغه وخت پاکستانی چارواکو د ویلیو افریدی اسامه بن لادن موندلو په لړ کې د سی آی ای سره د مرستې لپاره جیل ته شوې خو بیا د شورو په ورځ د عدالتي دستاویز چې په ولسی کچا په ډاګه شو دا وایي چې افریدی ته د ناقانونه ګرځول شوی وسوالې ډلې لشکری اسلام سره د تړاو لرلو په وجه د قید سزا ورکړل شو د پاکستان صدر آصف علي زرداری د انساني حقوقو د کمیشن لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی د صدر لخوا د بل لاسلیک کول وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د نوموړي ویان فرحت الله بابر ویل نوې قانون پاین کې د انساني حقوقو په اړه د راغلو مادو د عملی کولو لپاره ګټور دی د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو د انساني حقوقو د پارا د جوړ شوی دغه کمیشن هرکلی کړی دی د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سین صوبې مرستیال مشر امرناث موتوما مشال ریډیو ته ویلي
د دې لویه ګټه دا ده چې مخکې داسې کومه دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه وه چې د انساني حقونو په اړه یې آواز اوچت کړی وی د انساني حقونو څخه به د سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا انجوګانو په لور تلل اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کومو کومو حقونو څخه سرغړونه کیږي
یا چې ویبل کمی اسمبلی د 2011 کال په اخیره کې او سینیټ تر روان کال د مارچ په میاشت کې منزور کړو چې 13 ورځ د ولسمشر لخوا لاسلیک شو چین چې د پاکستان سره مضبوط پوځي او اقتصادي تعلقات لري په داسې حال کې د اسلام آباد ملاتړ خودلې چې د ترهګرۍ سي جګړې په لړ کې د پاکستان کردار په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ کشالي پیدا شوې دي د شورو پاورس د پاکستان سرخارت د دورې پر مهال د چین د خارجه چارو وزیر یانګ جی چی ویل نړیواله ټولنه په کاده ته ترهګرۍ زی جګړې په لړ کې د پاکستان د مرستې پیژندنه وکړي هغه په واشنگتن هم غږ وکړ چې د پاکستان سره خپل تعلقات پیاوړي کړي نړیوال سوله ساتم رسندوی ازواکونه یا ایساف د استرالیایي حکومت هغه اعلان هرکلی کوي چې په اوروزګان ولایت کې په عملیاتي ذمہوارو کې د 2012 کال په وروستیو کې برخه اخلي د دوی د ازواکونو ډله د اوروزګان مشترکه ډلې په نامه ده دغه ډله چې استرالیایي مشري کوي د دسمبر 2014 کال پورې به د افغانستان په دغه منځني ولایت کې خپل کاروایي جاري ساتي چې د امریکا په مرسته به بریاوي ترلاسه کوي امریکا هم په دغه ولایت کې دنده ترسره کوي په افغانستان کې د ائتلاف مشر کمانډر جنرال جان الن د استرالیای حکومت قدر وکړ او وی ویل چې دا ژمنتیا د شیکاګو غونډې د ژمنتیا او اهمیت زیاتوي چې د ملګرو رخوای مخې ته راغلی. نوموړي په افغانستان کې د جګړې پر مهال د استرالیا د قربانیانو ذکر وکړ او د وزیر اعظم جولیا ګیلارډ او د ولس مننه وکړه. دغه هیواد په افغانستان کې تقریبا 1550 سرتیری لري. د ایران صدر محمود احمدی نژاد وایي د دغه هیواد لخوا د 40% پورې یورینیم غنی کول سم دي او اټمي بم جوړولو سره تړاو نه لري. احمدی نژاد سټلایټ ټي وی نتورک فرانس زلیر وشته ویل د نړۍ طاقتونه او د اټمي انرژي د سر نړیواله اداره IAEA په کار ده موږ ته د 40% پورې غنی شوی یورینیم راکړي خو تر اوسه یې داسې نه دي کړي. احمدی نژاد اشاره تن ویل چې کېدی شي ایران 40% پورې یورینیم غنی کول ودروي کچېرې د نړۍ طاقتونه ورته کافي مراعات ورکړي. خو دا یې زیاته کړه تهران پر راتلونکي اشکې په ماسکو کې د نړۍ شپږو طاقتونو سره کیدونکي خبرو اترو نه کومې موځي تمنا کوي. د زیارت په ورځ آیرلند د اروپایي ټولنې په مالی لوزنامې ټول پوښتنه کوي. آیرلند د اروپایي ټولنې یوازینی هیواد دی چې آئین کې د لوزنامې د منظوري لپاره دا ضروري ده چې په رایو کې د اکثریت په بنیاد پرې خوښي څرګنده شي. دغه تړون چې جرمني یې مهم ملاتړی دی کچرې هیوادونه لاسلیک کړي نو ورباندې به په هغه صورت کې جرمانه ولګول شي که قرضای په ټاکل شوي حدونو کې نه وي. آیرلند لمخ کې نه د اروپایي اتحادیه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ نه د یو سل شپږ بلیون ډالرو برابر د مرستې پیکیج ترلاسه کړی دی. په امریکا کې د ریډیو فری ایشیا رپورټونه وایي د تیر اتوار په ورځ د دوه کسانو لخوا ځان ته اور ورته کولو پیښې وروسته څه شپږ سوه تبتي وګړي په لاسا کې په وروستیو کې نیول شوي دي. په دې بد کې د مشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي لږ تر لږه 15 تبتي وګړو د مارچ 2011 کال راهیسې ځان ته اور ورته کړی چې پکې 28 زخمونو له امله مړه شول. د خبرونو پای
د ملیحه میرزاده نم د دې سات تازه خبرونه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. په روانه خبرونه کې بوارې په خبر کې پښتون قومي جرګې یو اعلامیه جاری کړې چې لوی ټکی په پښتون خاورې دسبندي او ته پرمختګ کارونه دي. د پاکستان ولسمشر د انساني حقوقو لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړي او د خبریال عمران خان او سلیم خان د صحافت په لار کې ستونزې سدي. پولیس پروگرام پلوشه کې د فلمی اداکارې ریما د ژوند حال بواره. دا اونو رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونه لومړی رپورت اړخته په خبر کې افغان قومي جرګې یا پښتون قومي جرګې په پای کې یو پریکړه لیک یا اعلامیه جاری کړې شوې چې لوی ټکی په پښتون خاوره ډس بندي ده او په سیمه کې د امن قائمولو سره سره د بیا ودانې او د پرمختګ کارونه دي. خو بیا په دغه اعلامیه کې ځینې نقطې نه دي شامل کړې شوې او په دې جرګه کې ځینې ګوندونو ګډون هم نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل اورو د خالد خان په رپورت کې.
په پیښور کې دغه قومي جرګې مشرانو د نړۍ په قانونو او گاونډي هیوادونو غږ وکړو چې افغانستان او پاکستان قبالي سیمو کې د امن په ځای کولو سره سره د دې جنگ ځپلو سیمو بیا ودانې او پرمختیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ټولو ګوندونو په اتفاق سره یو اعلامیه پښتون قوم پرست مشر او نوموړی وکیل لطیف افریدی وړاندې کړه چې لوی نقطې د پښتنو په خاوره امن او خوشحالي راوستل وو. خو د اعلامیې نه وړاندې ښاغلی لطیف افریدی وویل چې دوی د افغان پښتون اولس سره تړلې ځینې نقطې نه دي چیړلې ځکه چې په هغې باندې د ځینو ګوندونو تحفظات وو.
نو په دې کې د ټولو جذبات او احساسات شامل دي. خو دا ده چې ځینې خبرې ما پرې خوې ځینې بل پرې خوې دا د دې جرګې یو اجتماعي اظهار دی چې انشاءالله زبا جدید رستوں مست ہوئے کہ انسان کے بنن سبا کے گلشی بائیں تو سر کسرے گٹائے دی دینا
افضل خان لالا چې دغه جرګه را بللې وه په خپل تقریر کې خو د پښتون وحدت او یووالي خبره وکړه. خو اعلامیه کې د قبایلي سیمې جنوبي پښتونخوا او لر او بر پښتنو د یووالي او د وحدت په هکله هیڅ هم ونه ویل شو. دغه شان د عوامي نشتون ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک د افغان شخړې هوارولو لپاره ځینې وړاندیزونه مخکې کړل.
مسلې د حل لپاره باید مونږ د مذاکراتو درې کرښې جوړې کړو. په هغه کې لومړۍ کرښه چې دغه بین افغاني مذاکرات په کار د شوشي د افغانانو په خپل منځ کې مذاکرات، دویمه کرښه چې د هغه د سیمه ییزو لوبغاړو چې د تنازع کې لاس لري د هغوی تر منځ مذاکرات په کار دي، ځکه چې پخوا تجربې دا ښودلې ده چې که دغسې همنظري پیدا نه شي یا د تفاهم پیدا نه شي نو بین افغاني مذاکرات به کامیاب نه شي، ځکه چې ګاونډي ملکونه به خپل خپل حامیان وهڅوي چې یو بل سره ټکر ته تصادم ته راشي. درېیم چې هغه یو بین الاقوامي کرښه په کار ده، ځکه چې بین الاقوامي قوتونه د جګړې کې فریق شوي دي، لہذا د هغې ګډون هم په دې کې شمولیت ضروري دی. خو دا خبره زه کول غواړم چې ما دا ارزو کړو چې په دې کې دا درې وړې کرښې باید یو ځل سره پرمختګ وکړي. مذاکرات
خو بیا دغه جرګه کې ځینې ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پاکستان پیپل پارټي شیرپو ډلې ګډون نه کړی او دا دریځ یې وړاندې کړی چې دغه جرګه د یو محسوس ګوند لخوا رابلل شوې ده او په دې کې داسې ګوندونه دي چې هغوی د پښتون وطن او اولس لپاره هیڅ مثبت سوچ نه لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر مختار خان یوسفزی په دې اکله وایي دا یادونه ولدا چې دغه جرګه کې د عوامي نشتل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ نواز او مسلم لیگ کاف نه علاوه سماجی او ادبی تنظیمونو استادو ګډون کړی وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د وکیلانو هغه پینل ته د ډاکټر شکیل افریدی د سزا د فیصلې کاپی ورکړې ده، کوم چې د امن تحریک د سوري لاندې د ډاکټر شکیل د سزا چیلنج کولو فیصله کړې وه. خو په دې فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو تورونه لګول شوي دي او نیخ په نیغه د دې فیصلې په کاپی کې د ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړ کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره مرستې ذکر نشته. خو په دې فیصله کې په اخیری کې دې ته اشاره کړې شوې ده. نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د ډاکټر شکیل افریدی په لړ کې د وکیلانو پینل ته د هغې فیصلې کاپی ورکړې ده، د کوم د لاندې چې ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کالو د قید سزا اورول شوې وه او په 15 صفو باندې مشتمله دې فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې په خیبر ایجنسی کې د کل ادم وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو، د دې تنظیم سره د مرستې او د دې تنظیم د نظریې د تبلیغ تورونه لګول شوې دي. د دې نه وړاندې مدني ټولنې امن تحریک دا فیصله کړې وه چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا فیصله به دوی په عدالت کې چیلنج کوي. دا چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په اړه د دې نوي انکشافاتو نه پس به د امن تحریک سره تګلاره وي، په دې اړه د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریو ته وویل.
مخه نن چې کوم زموږ د وکیلانو پینلو هغه یې فیصله ترلاسه کړه او هغه هغه ته ولا شو او هغه ګوري د هغه جان چخلی او مته په بنیادونو چې مته د باندې د تور لګولې شي وي په لړکه بچ کم دینو د وکیلانو خپل دغه تیاری اپیل تیاری او چې کم د دې ډایرکټ فورم دی بیا ور پسې هغه ته د اپیل جمع کوي. نو اوس په دغه سلسله کې اوس چې کم دی دا نه فیصله چې کم ده نو دا ډیره بدل نه چیرې د منګل باغ سره تعلق او هغه ته 100,000 روپۍ ورکړي وي. دین علاوه د هغه چې کم مریضانو د هغه دی علاج کولو نو دغه چې کوم نه دا درشوی دي نو اوس ګورو چې په دې بنیادونه باندې چې موږ دا کم موږ سره وکیلان دي دا نور سینیر وکیلان چې کوم دي هغه په دې لړکی خپل مدد موږ بته ناخلو.
د ډاکټر شکیل اپریدی په اړه د سزا په دې فیصله کې د پاکستان په بټاباد ښار کې د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړکی د امریکایي استخباراتي ادارې سره د کومک په اړه سنیخ پنیغا ذکر نشته. ولی په دې فیصله کې په اخره کې دې خبرې ته په اشاره لیکل شوې دي چې ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ملکی ایجنسیانو سره په کار کولو کې هم منسلک وو، خو په خیبر ایجنسی کې د اف سی آر لاندې قائم د عدالت د دایره عمل له وجې د ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ایجنسیانو سره تعلق په دې فیصله کې نه دی شامل کړی شوی، او د ډاکټر شکیل اپریدی د بهرني ایجنسیانو سره د کار کولو دا معامله به په روان وختونو کې په متعلقه عدالت کې وړاندې کولای شي. د یادونه ورته چې د دین وړاندې پر رسنیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې ډاکټر شکیل اپریدی د امریکایي استخباراتي ادارې سره په بټاباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې مرسته کړې وه، او د پاکستان حکومت هغه ته د ریاست په ضد د سازش کولو د قانون لاندې د 33 کالو قید سزا اورولې وه. غلام غوث مشال، ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلې شي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د انساني حقوقو لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی. د لاسلیک وروسته دغه قانون د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړ شوی دی. دا چې دغه قانون کې سدي په دی اړه تفصيل اورو د کراچۍ نه د سفر کریمي په ریپورت کې.
د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د بیل تر لاسلیک کولو وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر اویل نوې قانون په عین یا اساسي قانون کې د انساني حقوقو په اړه درغلو مادو د عملي کولو لپاره ګټه ورده. د هغه په وینا نوې قانون په داسې وخت کې لاسلیک شو چې وی خواته پاکستان د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې بوخت دی، او بل خواته د انساني حقوقو په باب لا شکایتونه هم وخت په وخت مخې ته راځي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو د یاد شوی قانون هرکلی کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما مشال رډیو ته ویلي دي چې مخکې به د انساني حقوقو څخه د سرغړونې په وخت کې یوازې غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو غږ پورته کولو، خو اوس به دغه کمیشن چې د حکومت لخوا جوړ شوی دی هم د دغه غږ اوچتولو ذمه وار وي.
دی
وای د دې لویه ګټه دا ده چې مخکې داسې کومه دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه وه چې د انساني حقونو په اړه یې اواز اوچت کړی وي. د انساني حقونو څخه به د سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو په لور تلل. اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کومو کومو حقونو څخه سرغړونه کیږي. یاد شوی بل قومي اسمبلۍ د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې او د سینټ یا مشرانو جرګې د روان کال د مارچ په میاشت کې منظور کړی. پرون د شورو په ورځ د ولسمشر د لاسلیک کولو وروسته دغه قانون د عین برخه جوړه شوه. د سرکاري ټي وي تر مخه دغه کمیشن به لس غړي لري چې مشري به یې د سپریم کورټ د قاضي سره د برابر سند لرونکي تن په غاړه وي. دغه کمیشن به د ټولو ادارو څخه د پښتني واک هم لري. یاد کمیشن به د انساني حقوقو څخه د سرغړونې په اړه خپل ریپورت حکومت ته استوي چې بیا به پرې قومي اسمبلۍ کې هم بحث کیږي. د ولسمشر د ویان په خبره د کمیشن مرکزی دفتر به اسلام آباد کې وي، خو نوموړي په دې اړه کومه ځانګړې نیټه اعلان نه کړه چې دغه دفتر به کله پرانیستل کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما وای پاکستان کې د قانون تر جوړولو وروسته د هغې په عملي کولو کې زیاتره وخت د ځنډ څخه کار اخیستل کیږي. دی وای په یو قانون زیات نه زیات 40% یا 30% عمل کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په اړه قانون څو کاله مخکې منظور شوی دی، خو نن هم موږ وینو چې په ښځو تشدد کیږي، تیزاب پرې پاشل کیږي، په سواره کې ورکول کیږي او د تور لګونې وروسته وجل کیږي. هم د هغه په خبره د انساني حقوقو د کمیشن د قانون تر برخې جوړېدو پورې باید محدود ونه ساتل شي، او چې څومره زر ممکن وي باید حکومت د دې د عملي کولو لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي تر څو ځپل شوې طبقې ته زر تر زر انصاف په ترلاسه کولو کې اساني پیدا شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
کوي. خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د انساني حقوقو لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړي، نو بلخو امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې په خزو د تیزاب اچولو پر ضد قانون خوشتا، خو بیا هم د تیزاب پاشلو اغیزمنو ته انصاف نه ملاويږي. د دې مقاله نور مهم ټکي د مجید بابر نه اورو.
امریکای ورسپانه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې لس کلن زیب په فیصل آباد کې په یو بس سټاپ ولاړه وه چې خپل رشتہ دارو ته خدای پامانی وایي. دغه وخت د زیب مور اولید چې په دوه موټر سایکلو سلور کسان د دوی په لور را روان دي. په دغو کسانو کې یو د لس کلن زیب د خور پروین اختر په خوانې چنغول وو او په لاس کې یو جګ نیولې وو. دغه په موټر سایکل سوار کسان چې کله د دوی خوا ته را ورسېد، نو په دغو کې دوه سره تماچی وي او یو کس د تیزاب ډک جګ په پروین اختر او لس کلن زیب اسلم اپاشلو. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د تیزاب ډک جگ په سل روپے ملاویږي. د ورسپانه خبريال الکس روډریګس ته پروین اختر وای چې کله په دې د هغې په خواني چنغول تیزاب اپاشل، نو داسې ورته لګید لکه چې چا ورته اور ورته کړی وي، او وای چې کله د زیب مخ ته وکتل نو د هغې مخ لکه د مخ نخ کاریدو. ورسپانه لیکي چې د دې پیښې نه پس د لس کلن زیب مخ ټول سوې ده، د سترګو ګاټي بندي، او چونکې تیزاب یې ستونی ته هم رسیدلی وو نو ټوله مرای هم پړسیدلی ده. ورسپانه لیکي چې د دې پیښې شپږ میاشتې وشوې. زیب اوس هر وخت ګلابي پړونه په مخ اچولې وي او حتی چې خپل مخ خپلې کورنۍ ته هم نه څرګندول غواړي. ورسپانه لیکي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان حکومت یو داسې قانون جوړ کړی وو چې له مخه به یې په خزو د تیزاب پاشلو ذمهوارو ته سختې سزاګانې ورکړل کېږي. د دغه قانون له مخه داسې کسانو ته به څوارلس کاله قید او یولس لکه روپۍ د جرمانې سزا ورکړل کېږي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د تیزاب پاشلو له کبله د اغیزمنو سرکاري شمیره نه ده معلومه، خو د یوې غیر دولتي ادارې اسټ سروایور فاونډیشن د شمیرې له مخه هر کال په پاکستان کې یو نیم سل دا ډول پیښې کیږي. ورسپانه لیکي چې په دغه قانون کې یو شک دا هم دی چې دا ډول برید کوونکي د عدالت نه بهر هم د دغو پیښو اغیزمنو سره روغه جوړه کولی شي، او چې دغو اغیزمنو ته پیسې ورکړي نو بیا د قید د سزا نه دغه برید کوونکي بچ شي. په لس کلن زیب او د هغې په خور د تیزاب پاشلو مرکزي ملزم غلام دستګیر هم زیب ته درې نیم لکه او د هغې خور ته پنځه لکه روپۍ ورکړې او د جیل د سزا نه بچ شو.
دا داویداری غلط اگر چیزیم به شبگردی مکمل ختم
است. افغانان چون باری بیشک چون باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دیر دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د باجوړ ایجنسی خبریال عمران خان وایي داغه پلار ابراهیم خان او تختولی شو بیا وجلې شو او وروسته یې په کور لس بمونه او غرزولی شو چې د کورنۍ اته کسان زخمیان شو. بلخو د یونین اف جرنالیست صدر سلیم خان وایي اغلا هم د کومیری ترې لوجې پریس کلب ته نه سي. په دې اړه نور تفصیل اورو د سیمینا د مشال لیډیو خبریال پر رپورت کې.
په باجوړ ایجنسی کې کارکون کې خبریال ابراهیم خان چې په 22 مئی 2008 کې د عنایت کلی په بای پاس چوک کې په ګولو وویشتل شو. د مرګ وروسته هم په کور ډیر تکلیفونه تیر شول. د ابراهیم خان مشر زوی عمران خان وای هغه وتښتول شو او په ګولو هم وویشتل شوی وو.
7 اپریل 2010 کې کور ته راتلم او نامعلومه کسانو چې هغې نقابونه لګولي هغې زه اوچت تللم او بیا هغه تقریبا یو کیلومیټر 2 کیلومیټره پورې هغې ته زه لاړم. خو بیا هغې ته ما لکه مزاحمت کول او په هغه مزاحمت کې زمونږ کور ته مونږ تقریبا نږدې شوي وو دغه ټایم کې، او زمونږ د کور نه خلک راووتل. هغې شور جوړ کړو او شور ته چاکمو هغې دبراو شول او هغې په ما پایرنګ و. په پایرنګ کې زه ولګېدم خو هغه زخمي حالاتو کې زه د هغې نه ځان مارویستو.
عمران خان د سټار ایشیا پر نوم یو ملکی نجی ٹی وی چینل سره د خبریالۍ په توګه کار کوي، خو ولې معاش نه لري؟ هغه وویل د خبریالۍ لپاره یې پلار هم قرباني ورکړې وه او کوړ مې هم.
دا 13 جون 2010 زمونږ کور ته بمونې راغورځېد، اته کسان زخمي شو. هغه کې زما د کور ټول چې کوم کسانو خویندې مې وې او مور مې وه او زه خپله کور کې نوم هغې زخمیان شوي. هغې ته دا څو فیصد پته وه چې یاره کور کې دی نشته، موجود نشته دی. خو بیا هم هغې داسې کوله چې یاره مونږ لکه هغې بالکل خپل یقین ختم کړی. تقریبا د لسو پورې هغې لاسي بمونه راتللي وو چې یاره او چا چا ور سره سومره مرسته کړی دي نو ادارې خو موږ خپل کوم اداره چې ایکسپریس هغه کلی او نور حکومت د طرف نم شوی وو کوم چې د ټرایبل یونین دی نو هغه بالکل لکه هغه مرده نه دی کړی څومره چې هغه په کار وو هغه ځکه چې دا ټول د دې سره یو شانته منسلیک دی د دې پاتې یونین دا جوړ کړی دی لپاره دی لکه خپل هغه دا چې جون تیرو وو یېره کې خو مثلا نه دا کوچ ان شاء الله هغه به بچ کړي
او د شپږمې په دوی منټا کال 2000 کې د خار هډ کوارټر نه شل کیلومتر لری په سلارزی غټه در سیمه کې په یو بمی چاودنه کې الوزول شوی او وژل شوی خبریال ډاکټر نور حکیم نزدې خپلوان او د ټرایبل یونین اف جرنالست باجوړ یونټ صدر سلیم خان نمو پوښتل بیا نو څومره مرستې ستاسې اتحادیه د دغه دواړو خبریالانو سره کړې دي
تاسو په تاسو کې موږ یو قبایلی سیمه کې اوسېږو او دا سیمه چې کوم ډېر پسماندنه کوم تاسو یو چې په پریس کلب کې یا د موږ سره کوم فاندې دی وخت یې د نش برابر دی او نه داسې زموږ سره کوم سہولیات کې څنګه چې دی لوکي څنګه چې په نو خارونو کې سره شل موږ ته بالکل نشته دی او کوم کو زتا صداوی مې چې موږ کوم پریس کلب چې دی یو نه هم موږ دی وخت کې څنګه دی ځکه چې حالات دونه خراب دي چې موږ خپل پریس کلب هم نشو تللی
او د باجوړ پریس کلب صدر حسبان الله په وینا باید د دولت لخوا دی خبر اعلانو ته د میړانې په توګه صدارتي ورډونه هم ورکړل شي او مالی مرستې هم
زمو خو بار بار هم دغه ډیماند دی دغه ورکړې دي چې هر نور صدا چې زمو سره دا څنګه کیږي په کوم کم مونږ ته چې کوم د اجازه دی راخو دی راکړل شي ځکه چې د ملک او قوم د خدمت د فرض د مونږ د صحافینو خو د ځانن قرباني ورکړې دي نو په کار سره چې دغه شان مونږ سره هم وشي او دغه اجازه نه مونږ ته هم ملاوي شي په کبایلي علاقو کارکونکو صحافینو صبر غټه هم سره ملاوي شي ځکه چې دلته خو بیا زیاتره صحافین چې دي هغه بغیر د تنخواه یا مراتب نه کار کوي
په باجوړ ایجنسی کې د طالب وسلوالو پر ضد د عسکري اپریشن پر دوران هم پرس کلب لیوی مودې لپاره بند شوی و چې دا صد د حزبان الله په وینا یو وار بیا پرانستل شوی دی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش وایي چې د روان کال لومړیو څلورو میاشتو کې 21% یا فیصد ملکی تلفات رقم شوی دي. یان کوبیش د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې سخت کال 1599 تنه ملکی کسان وجلی شوي او 1214 تنه ټپیان شوي دي. دی وایي چې دغه ملکی کسانو 90% د وسلوالو مخالفینو په حملو کې او 9% یې د افغان او اسلام ځواکونو په عملیاتو کې وجلی شوی او ټپیان شوی دي. په دې حق له نور تفصیل اورو د جمیله ظریف په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له اندېښنه څرګنده کړه او په جګړه کې لټولو ښکېلو خوا وغوښتل څو هڅه وکړي چې ملکی کسانو ته تاوان ونه رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دغه هیواد کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله راټیټه شوې خو بیا هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د ښاغلي کوبیش په وینا سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله په ملکی تلفاتو کې 21% کموالی راغلی خو لا هم د ملکی تلفاتو په حق له اندېښنه څرګندوي.
په حقیقت کې زموږ څېړنې داخلي چې ملکی مرګ ژوبله د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 21% راکمه شوې ده خو لا هم د ملکی کسانو وژل او ټپي کېدل د اندېښنې وړ موضوع ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې د ملکی تلفاتو د کچې د راټیټېدو یو لوی لامل دا دی چې اوس ایساف او افغان امنیتي ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې مخنیوی کوي. خو هغه وایي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین بیا د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د غپوینا د وسلوالو مخالفینو په عملو کې ملکی کسانو ته درنه مرګ شو بلړول کیږي. د ښاغلي کوبش په وینا د دوی د سیډنو لمخې نه هاوی اصلنه ملکی کسان د وسلوالو مخالفینو په ځان مرګ بریدونو او ماينونو کې وجل شوی او ټپین شوی دی.
موږ وړاندیز کړی او د افغانستان په جګړه کې لټورو ښکېلو خوا وغواړو چې د جګړې پر مهال ملکی کسانو ته تاوان ونه رسوي. په ځینو مواردو کې خو موږ د دې نتیجه اخیستې او خوشحاله هم یو او دا خوښي د هغو پوځیانو په حق لده چې د افغان حکومت په ملاتړ کار کوي، یعنی افغان امنیتي ځواکونه او ایساف. خو له بده مرغه چې د افغان دولت وسلوال مخالفین بیا د جګړې پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
که څه هم وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د دغه تازه څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا ډول رپورټونه رد کړي وو او هغه یې یو اړخیزه بللي. په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله هغه اساسي ستونزه ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په کراتو پیښه شوې او د هغې د مخنیوي لپاره د شویو ژمنو برخلاف لا هم دوام لري. اکثره کتونکي په دې باور دي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تر ډیره د دې سبب شوې چې خلک له حکومت او نړیوالې ټولنې واټن واخلي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ماسپخین یوونی ما بجا کیدونکو را نو د ملی حمیر ساده نبا لند خبرونه واورو.
په کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 پولیس والا وژل شوي دي او شپږ نور کسان ژوبل دي. په پېښور کې تیره ورځ پښتون قومي جرګه سرته رسیدلو سره سم یوه اووه نکاتي اعلامیه جاري شوې ده. په پاکستان کې یو عدالت وایي ډاکټر شکیل افریدی ته د سیاي سره د تړاو په تور نه بلکې د ناقانونه ګرځور شوې ډلې لشکري اسلام سره د تعلق لرلو په تور د قید سزا ورکړل شوې. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د انساني حقونو کمیشن لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړ. د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکېچ پر مهال چین د پاکستان ملاتړ اعلان کړی. ایساف ته آسټریلیا حکومت لخوا په افغانستان کې د 2012 کال په اخیره کې د عملیاتي ذمواریو ژمنتیا هرکلی کړی دی. ایران وایي د یورینیم غنی کول یې سم دي او د اټمي بم جوړولو لپاره نه دي. او نن په آیرلینډ کې د اروپایي ټولنې په مالی لوزنامې رفرنډم کیږي.
نن د پاکستان زیاتره کورونو رسپانو د پاکستان ستونزې ختمولو لپاره د روس او د چین ملګرتیا، د ډاکټر شکیل افریدی د سزا، د بجلی لوډ شیډنګ، د استخباراتي ادارې مشر امریکا ته د سفر زندولو او د چترال د خلکو د لرګو کاروبار په حقله اداري او رپورټونه لیکلي دي. د اداریو رپورټونو ته په اسلام آباد کې ریاض موساخیل کتنه کړې ده. نو راځي چې واورو.
انګریزی ژبه ورځپاڼه ډان لیکي چې د پاکستان پریشانې کمولو لپاره روس هم د چین ملګرتیا شروع کړه. دغه شان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان ته امریکای سره د تعلقاتو سمولو ویلي دي. د انګریزی ژبه بل ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې چیف جسټس د برتانیې شهریت پریښودو په اړه د رحمان ملک کاغذونه مسترد کړي دي او جنگ ورځپاڼه هم دغه خبر دغه رنګ لیکي. آج ورځپاڼه په سرخی کې لیکي چې پېښور کې سیلي طوفان تباہی خوره کړې ده او څلور کسان یې وژلي دي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پاکستان د ډاکټر شکیل د پریښودو امریکایي غوښتنه مسترد کړې ده او ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې ملک کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهرې شروع دي. او دغه رنګ که موږ په اداریو نظر واچوو نو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه د استخباراتي ادارې ISI د مشر د امریکې دورې په ځنډولو لیکلې ده او وایي چې د پاکستان او امریکې د تعلقاتو ښه کولو لپاره ضروري وه چې ظهیر الاسلام دا دوره کړې وه. او که پاکستان دا لومبې ګام پورته کړی و نو د دې په ځواب کې به امریکې هم نور ګامونه پورته کول. اداریه وایي چې د دورې نه کولو نه به امریکې ته یو واضح اشاره لاړه شي چې پاکستان پوز اوس هم لاپسلاله پیخه خپه دی او امریکې نه د معافی غوښتنه کوي. خو د دې سره سره پاکستان لخوا ناټو غونډه کې ګډون او د سامان د لارو پرانیستو په حواله خبرې اترې کول د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان نړیوالې رورولې سره تلل غواړي. اداریه وایي چې د سلاله په پیخه پاکستان خپل خفګان د وړاندې نه څرګند کړی دی چې د ناټو د رسد لارې یې د تیرو شپږو میاشتو راسې تړلې دي او دغه لړ کې مذاکرات هم ګټور اړخ ته روان وو. خو داسې کې د ISI د مشر دور زنډول د پاکستان او امریکې دواړو په ګټو کې نه وي ځکه چې د ملاقاتونو سره ممکن وا چې دغه مذاکرات نور ګړندي شوي وو او زر تر زر سره نتیجې ته رسیدلي وو. د دې ترڅنګ د اردو ژبو ورځپاڼو جنگ او ایکسپریس خپلې ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دی کې ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې تیر ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوی غونډه کې د بلوچستان په اړه یو شمېر فیصلې وشوي. خو ولې په سیاسي چارو نظر لرونکو کسانو خیال دی چې دا وعده او فیصلې به هم د نور کله په شان څو ورځې پس روکې شي. ادارې وایي چې دا وخت بلوچستان کې پوزی انا او ذاتی ګټو د سیاست تلاسا حالات خراب دي. په داسې کې د عقل او پوهې نه کار غستل پکار دي او داسې لار لټول ضروری دي چې ورسره د بلوچستان پر هرونه راغونډ شي. ادارې د لړکي بازو نړیوالو رسنو ته هم کتنه کوي چې پکې ویل شوی دي چې د بلوچستان حالات ورس پورس خرابيږي او داسې کې د امریکایي کانګرس غړي ډانا روبیکر مضمون هم چې پکې ویل شوی دي چې ورته د بلوچستان په اړه خپل قرارداد باندې هیڅ پیمانی نشته. او مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د چترال د خلکو په احتیاط احتجاج لیکلې ده چې وایي چترال یوه لویه ضله ده او دلته د سوی ګیس د نشوالي له وجې خلک لرګي سوځوي، خو بل طرف ته د لرګو کاروباریان د مخوریزو خلکو په مرسته بې درېغه ځنګلونه پرې کوي چې ورسره به د چترال ښکلا هم ختم شي او راتلونکي کې به د چترال خلکو ته د لرګو مسله هم ورپېښوي. اداریه وایي چې خلکو دې لړکې د خیبر پښتونخوا ګورنر، وزیر اعلی، پولیس مشر او نورو متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دغو خلکو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په پاکستان او افغانستان کې د جهادي مفکوري موضوع ته کتنه کړې ده. په رسپانه کې لیکل شوی د جهادیانو جګړه لمین زوړل لپاره څه کول پکار دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قانون نظام د نړۍ پام خپل طرف ته کړی دی چې د انصاف په اړه یې ډیر خلک تنقید کوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
لاس انجلس ٹائمز رسپانډه لیکي په افغانستان کې په 1999 کال کې د شوروي اتحاد د یرغل وروسته په هیواد کې حالات بدل شو. په پاکستان کې د شورویانو ضد افغان جهادي مشرانو په نړۍ کې مسلمانانو یاغیانو ته بلنه ورکړه چې د دوی په کمپین کې شامل شي. رسپانډه لیکي په هغه وخت کې د امریکا، پاکستان او سعودي عرب په مرسته جهادي مفکوره په نړۍ کې خوره شوه. رسپانډه لیکي په 1999 کال کې جهادیان په دې کې کامیاب شو چې شوروي اتحاد افغانستان پرېښودلو ته مجبور کړي، چې وروسته بیا القاعده جوړه شوه چې د اسامه بن لادن په مشرۍ کې مقامي جهاد ته تقویه ورکړه. رسپانه زیاتوي په افغانستان کې بن لادن چې 15 کاله لپاره یې پناه اخیستې وه، د طالبانو مشر ملا عمر سره ملګری شو چې په نتیجه کې ملا عمر د هغه د نړیوال جهاد مفکوره خپله کړه. رسپانه زیاتوي د افغان جګړې حل او قرارداد لپاره د 2014 کال وروسته طالبان د سیاست برخه ګرځول لازمي دي. د رسپانې په خبره د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا لاسلیک شوې د ستراتیژیکي همکارۍ سند پکار ده د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ اعتماد زیات کړي چې دا ډول طالبانو سره خبرې اترې وکړي. رسپانه بیا د مغربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او نور وسلوال پټنځایونه لري او د نړیوال جهاد مفکوره خوروي. رسپانه لیکي د پاکستان ملي حاکمیت احترام معنا دا ده چې نیټو ځواکونو ته هغه شان ازادي نه وي چې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو جهادي مفکورې مخنیوي وکړي څنګه چې په افغانستان کې کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان قبایلي سیمه چې پکې د قانون د نشوالي اکثر ذکر کیږي د یوې نوې وجې په بنیاد یې د نړۍ پام په خپل لور ګرځولې دي او هغه وجه ده د دغه سیمې ځانګړې قانوني نظام. رسپانه لیکي د دې نظام لاندې قبایلي مشران او د حکومت لخوا ټاکل شوی پولیټیکل ایجنټ د کیسونو فیصله کوي. پولیټیکل ایجنټ ته پوره اختیار وي چې د خپل قانون سره سم سزاګانې واوروي چې مدعي ته په قبایلي عدالتي نظام کې شواهد د وړاندې کولو اجازه نه وي او نه ځان له وکیل کولی شي. رسپانه د فاټا د خبریالانو د ټولنې صدر اعجاز مومن دخلی لیکي ایف سی آر یو سخت او غیر انساني قانون دی. دی وای د دې قانون لاندې کده یوې قبیلې کوم یو کس جرم وکړي نو داغه د کړو لپاره ټوله قبیله ذمہ واره ګڼل شي، دا غوی کورونه تبا شي، دوی گرفتار شي او پرې جرمانی ولګول شي. رسپانه لیکي تنقید کوونکي نه یوازې د دې قانون په انصاف پښتنه اوچتوي بلکې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس تجاوز په حق لپاره هم پښتنه لري. افریدی د خیبر ایجنسی نه لري په اپټاباد کې پلا کاروایی کړې وه چېرته چې هغه ته د ایف سی آر قانون لاندې د قید سزا واورول شوه. هغه د خیبر قبایلي سیمې اوسېدونکی و.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنجو ده بل نه داسې ورکې شمېر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
په روانه خبرونه کې به 19 پروګرام پلوشه هم وره، خو اوس به یو ریپورت اړختلړ شو. د امریکا نه خبریدونکې فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې د افیون د تولید مسله ډېر زیات اهمیت لري او نړیوال باید د کوکنارو د کر او د هیروینو د مخنیوي لپاره زر تر زره کار وکړي ځکه چې دا په نړیوال امنیت او پرمختګ اغیز لري. بشیر ګواخ د دې مقالې غټې کې تاسو ته کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې په دې وروستیو کې شوې د افغانستان په اړه د شیکاګو په نړیوال کانفرنس کې د مخدره موادو په مهمه موضوع هیڅ خبره ونه شوه. په مقاله کې راغلی چې د مخدره موادو پیسې د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري او د دې هواد د تیرو ډیر شکلونو په جګړه او بیا امنیتي کې یو مهمه برخه ده. لیکوال وایي افغانستان د نړۍ 15% پین او د نړۍ 15% هیروین تولیدوي چې غربي هیوادونو یې د مخنیوي لپاره ډیر څه نه دي کړي. په مجله کې لیکل شوی چې په 1990 کلونو کې افغانستان کې د اپینو تولید ډیر زیات شو او په 1990 کال کې د روس له برید وروسته ځایي جنگ سالارانو ته دا بهانه په لاس ورغله چې د مسکو په ضد د خپلې وسلوالې مبارزې لپاره د پیسو د برابرولو په موخه د کوکنارو کړ ته زور ورکړي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای د زعفرانو او غنمو د کرلو ویل شوی، خو لیکوال وایي کوکنار لږو اوبو ته ضرورت لري او د افغانستان په شان وچو ځمکو کې کر او حاصل زعفرانو او غنمو ښه وي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان په روانه جګړه کې ځینې ښکېلې ډلې د قانونو ته سرې تخمونه او قرضې ورکوي او په دې توګه یوه بله جګړه زیږي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې کندهار او هلمند کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي چې د نور افغانستان په نسبت پکې طالب جنگیالي ډیر زور لري او همدا وجه ده چې دغلته خلک د ناټو لخوا د هغوی پر کروندو د سپرې کولو او یا یو په یو د کوکنارو د فصلونو د وړلو په طریقه سخت ناراضه وو. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې د خرابې حکومتداري او درغلې ولوجې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اپینو او هیروینو قاچاق دوام لري او پر هیڅ قاچاق کوونکی کومه مقدمه نه ده چلول شوې. ځینو کسانو او ادارو د اپینو د لمنځوړلو لپاره د متبادلو لارو چارو خبره کړې. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف وړاندیز کړی و چې اپین دې په پټو کې له دقانانو واخیستل شي او وروسته دې یا خو د دوا جوړولو لپاره وکارول شي او یا هم دې له منځه یوړل شي. په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو او برتانیا په مشرۍ پر دې پلان کار وشو، خو له دې وجه د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغی. په مقاله کې راغلی چې په غربي هیوادونو کې د هیروینو موجودیت ته د خلکو د وژنې د سبب په توګه کتل کیږي، خو د افغانستان په شان په ناآرامه هیوادونو کې د هیروینو کاروبار د حکومت د واکونو د چیلنجولو، درغلیو او بدامنیو لامل دی. فارن پالیسی مجله په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې طالب جنگیالي هر کال د کاروبار څخه 15 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ له دې کاروباره پخوانی جنگ سالاران هم ګټه اخلي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې نړیوال باید په افغانستان کې د اپینو د تولید مسلې ته د سیمه ییزې ستونزې په توګه نه، بلکې د یو داسې نړیوال مشکل په حیث وګوري چې په نړیوال امنیت او پرمختګ اغیز کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور اوس وخت شویدی د 19 پروگرام پلوشی، دا پروگرام فرخندا وزیر تا ستاڑان دی کوي ناراضی چی وویرو.
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا درسمنو رواجنو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمے پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کے دا اگرانا
پلوشا
په پلوشه کې موزه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د عوامي نېشنل ګوند د کمی سملي غړي جميله ګیلانی وایي باید سیاسي ګوندونه د خزو په مسلو کار وکړي او
خپل وطن کې داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړي د خزو باره کې راغې یو پروګرسیو سوشل لري.
په خوست کې د خزو لپاره د صحت یو مرکز تړل شوی ولس پریشانه.
موږ ټول خويندې دې نه استفاده کوله نو دا ډېر مشکل جوړ شو چې دا اوس تړلای دا
او د وتلې هنرمندي ریما د ژوند او فن حال. او اوس هم راځو د عوامي نېشنل ګوند د کمی سملې د خزه غړي جميله ګیلانی مرکې ته چې وای په ډېر وړوکوالي کې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لرله. د خپل ځای او تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وای
زما تعلق چې مردان سره
او د مردان کالج نه می بی اے کړی دی او بیا د پېښور یونیورسټی نه می سایکالوجي کې ایم اے کړی.
سیاست څنګه رالی او کله راغلی؟
سټوډنټ لایف نه جز یو سټوډنټ فیډریشن کې سره زما تعلق لرو. دا پروګرسو پښتون چې کوم فیډریشن او بیا ڈی ایس ایف او نو هغه سره زما تعلق او سټوډنټ لایف نه ز پالیټکس کې نو ما ما خالی کالج کې بلکې سکول نه ورځم چې موږ کور ماحول داسې و چې دا پولیټیکل لټریچر او دا بټول راتلل. دا زمانہ کې دا مختلف قسم رسالې راتللې سیاسی نو دا به سترګو نه تیرېدې. نو هغه یو سیاسي شعور و چې داسې پریکټیکل سیاست خو ورته نشي ویلې. جلسه جلوس کوم کله نیا سره لاړو کله بچت نور جلسه جلوس کې لاړو دغه بم کول. او پراپر چې کوم پارٹی مو جوائن کړه نو هغه د ایم ایم اے د حکومت چې دلته راغی نو مونږ بیا سوچ پہ وکړو چې را اوس داسې ده چې زمونږ ته پکار دي چې مونږ یو خپل وطن کې یو داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړو چې کوم دا ده چې زمونږ لږ یو سیکولر سوچ لري او یو د ښځو باره کې هغه یو پروګرسیو سوچ لري. نو بیا دغه سې مونږ ته د عوامي نیشنل پارټي نه زیات بیک گراؤنڈ هم لرلو د دغه پارټي سره. چا خبره پلار نه کولا و هم رښتیا خبره دا ده چې سوټیبل پارټي و زمونږ د پاره. بل دا چې بیا مونږ دا پارټي جوائن کړه نو تر نن ورځې پورې مونږ ته داسې نه ده محسوسه شوې چې یاد پاتا ہے کہ مونگ سراس پدے حوالے سراس کمے بیشے یا نیشے بھی یو چیارا مونگا خزیو یا مونگا دغه یو نو مطلب دا دی چې زمونږ شي کوم امیدونه یا زمونږ خبره نشي اورې دی یا مونږ شي کوم خبرې کوو نو هغه پارٹی هغه باندې سو یا اعتراض لري یا صدا سي قسم دا سي. نو مونږ مطلب دا دی چې زمونږ سلیکشن زمونږ انتخاب زمونږ هغه صحیح وو.
ا دې وی پښتني خزل لپاره پر روانو حالاتو کې سیاست تراتل آیا یو آسان کار دی او کګران
کار خو کو کتی شي. نو هیڅ هر کار که تو کور کې هم یو د کور د صفایي کار کې نو هغه هم یو کار دی که نه کار په تور ورته چې سړی وګوري. بل دا دی چې د پښتنو معاشره کې څه داسې بنیادي څه خرابي نشته دی چې کوم کې موږ ویلی شو چې یاره د ښځو دپاره یا څه کار کول ګران دی یا په کې څه مسلې زیاتې پېښېږي. بل نننی حالاتو کې زما خپل خیال دی چې زیات ضرورت دی. نیمه آبادي زموږ د ښځو ده او دا نیمه آبادی چې د دې وطن د مسلو نه په ډډه شي یا هغې طرف نه هغې کیسه نه جوړېږي هغې کیسه نه شي نو بیا خو ما خیال دی چې دا حالات به د بهتری طرف ته نه ځي. او بل دا دی چې ښځې زما خپل خیال دا دی کېدی شي لږ غونډې په دې کې هغه خو مونږ خو د سدیانو نه د سړو د ښځو سره زیاتیانې کړي دي. نو خو ښځه ما خیال زیات د امن طرف ته چې کوم دی استون کې یو مخلوق دی. نو دې حالاتو کې ښځه چې د امن علمبرداره ده او د امن ټول په زمانه کې په تاریخ کې د ښځې رول چې دی نو د امن طرف ته پاتې شوی دی. نو داسې حالاتو کې زیات ضرورت دی چې ښځې دي سیاست
راشي. تاسو د کامی اسمبلی د پاکستان د کامی اسمبلی غړي هم یې نو تر اوسه مو د پښتنو خو لپاره داسې څه کارونه کړی دي؟
داسې ده چې د کامی اسمبلی ته چې زینو الته خو به بیا د ټولو خزو خبرې کنه. الته به صرف د پښتنو خبره نه ده د وطن د پاکستان قسم روسیدون کې خلک دي یا د خاص کر خزې چې مونږ کم بیلز پاس کړل کم مونږ د اسمبلی کې د خزو لپاره حالی چالی وکړي دا هغه د دې ټول وطن د ښځو د پاره وي. او زما خیال دی چې هغه کې ډېر بنیادي مسلو طرف ته دی په دې وخت کې کوم پارلمنټرین ښځې دي هغه کوشش وکړه او هغه بلونه چې کوم هغه ډېر ضروري وو څه پاتې دي او څه لګیا دي وشول. نو دا یو کوم د دې اسمبلی چې کومې ناستې ښځې وي دا ډېر غټ کوشش و چې دی ټولو په یو ځای وکړي.
جمیله تاسو داسې څه کول غواړئ چې تاسو وایئ چې بس واک تاسو سروې داغې کار اختیار چې دغه مو په سمدستي توګه کړی وي؟
دا سیدا چې کوم زما دا خاورا او زما دا خلق مونږ ټول په کوم دا پیښه ته زمونږ یو تور بلا ده چې په مونږ باندې راغلی ده، نو د دې تور بلا نه ځان خلاصول زما خیال ساتي چې ستاسو دا سوال چې و سړی واوري او اول کوم جواب راځي ذهن کې داسې کولو له خو ډېر څه دي، د وطن کې ډېرې مسلې دي، ډېر هغه ته مونږ ور مخامخ یو، خو کوم چې زما خیال لري چې کوم بنیادی خبره ده نن سبا د حالاتو مطابق هغه دا دی چې مونږ دی د دې جنگ دا نوم چې دی یا دا څه چې دا دهشتګرد دی یا د دې خبرو نه دی ځان خلاص کړو، مونږ د خپل په دې ځمکه باندې مونږ امن راولو.
جمیله، اوس به ستاسو کورنۍ ژوند ته راشو، څو بچی مو دی او واده مو کله کړی دی؟
زما خو جی د واده تقریبا دریش کاله بشوي او بچی مې دوه دي د خیره ځوانان دي او سبقونه وایي کالجونو کې.
استاذ د خاون څومره مرسته کوي تاسو سره په دې کار کې؟
نو داسې به ووایم چې کله په لاره کې داسې خاص رکاوټونه نه دي، خو ما چې کوم سیاسي لحاظ سره څه کول غوښتل نو په دې کې څنګه چې عامطور باندې خلک وایي چې زمونږ سړی چې دی هغه په منځ کې راشي، حالانکه هغه خپله د سیاسي ګوند سره تړون نه لري، خو لکه زما ته یې چې څه داسې پابندی هغه نه دي ایښې چې را ته داسې وکړو داسې مه کوه. نو په دې لحاظ سره زه ویلی شم چې هغه یو قسم لا ملګری دی او د ژوند ملګری دی.
څنګه بیلنس یعنی توازن ساتي په خپل کار او کور کې؟
کور جی اوس جی دومره ګران نه سړی خون کوي کنه، هغه خو لکه مطلب دا چې داسې صدقه نه دي چې خزو د لپاره دا کار دی یا سړو د لپاره دا کار دی. کور دوه دوه کسان چلی او بهر ژوند هم دواړه کولی شي. زما خیال دی چې داسې ټوټل ریسپانسبلټي او دا چې ماشومان بڑ واړه بچی وي او کله مور پی ورکوي نو هغه وخت کې د مور ډیوټی شي نو هغه د 24 غنټو وی کنه یو لحاظ سره، خو وروسته چې ماشومان د خره دومره شي نو بیا کور او هغه ساتل د ټول کور ریسپانسبلټي مشترکه ده. دا نه ګرم چې کور ساتل دی یوازې زما ریسپانسبلټي ده، نو بس کور او ساتل شي چې ټول خیال کوي.
تاسو په نظر کې په موجوده وخت کې دا کومه خزه دا صلاحیت لري په پاکستان کې چې د بنظیر بوټو او د بیگم نسیم ولی خان ځای ته ورسی، که څه هم دغه خلاص پوره کول ګران ده؟
موږ په دې حمله کې چې ګورو نو ډېر ډېر تکړه خزیدي، ما کوم سوچ کوم نو ډېر تکړه خزیدي او هغه کولی شي چې هغه دغه څه د بنظیر بوټو شهید او د زمونږ د بیبي په شانتي یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي یو مو او دا هغه خبره د نوم خبره ده دا او د کار خبره ده. نو ما خیال دی چې څه کمی نه دي دا خزه کمی چې لګیا دي په سملای کې یو تکړه رول ادا کوي.
څه پیغام به جمیله ګلانی خپل اوریدونکو ته ورکوي؟
زه به د پښتنو ښځو ته خاص کر دا ویل غواړم چې دی د یو تکړه رول دا داسې وخت دی چې دی دی د مضبوطې دو وخت دی او دی چې کوم دی دی ځان کمزورې نه ګڼي، هغه کومې خویندې چې د دی په سملو کې ناستې دي سیاست کې دي نو هغه سره د په رابطه کې اوسي او هغه یو نه یو سیاسي پارټي ته ضرور جوین کړي. زه دا نه وایم چې زما پارټي ته د راشي ضروري چې کومه هم سیاسي پارټي هغه ته د هغه خوښه وي هغه ته ټیک ښکاري نو هغه د هغه یو سیاسي پارټي ته ضرور شمولیت وکړي. ځکه چې زما خیال دا دی چې د ښځې چې کوم ځای کې کوم ماحول کې ښځې وي نو هغه ماحول چې دی هغه زیات ښه وي او هلته د ښېګړې
د افغانستان په خوست ولایت کې خزه له حکومت او قومي مشرانو غواړي چې په خوست کې د بې سرحد ډاکټرانو د زیږنتون په بیا پرانستل کېدو د ورسره مرسته وکړي. دوی د تیر ګل پورز د خوست خزو چارو پر ریاست کې په یو غونډه کې وویل چې د دې روختون د کارونو په ودرېدو سره خزو ته د صحت په اړه یو شمېر مشکلات راولاړ شوي دي. له خوست نه نکیب الله متنوال تفصیل راکوي.
پا په خوست کې خزې له دولت او قومي مشرانو غواړي چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا جوړ شوی زیګنتون د بیرته پرانستلو په برخه کې مرسته وکړي. په دغه زیګنتون کې چې د اپریل په 14 وشوه او د چرواکو په وینا چې د دوو ماشومانو په ګډون وطن پکې ټپیان شول، په سبا یې د ډاکټرانو په اعتراض وتړل شو او بهرنی ډاکټران او نور کارکوونکي کابل ته ولاړل. د خوست د ښځو چارو رئیس خاور امیری وایي چې دوی نه یوازې هغه 14 غندي، بلکې له دولت، قومي مشرانو او خپله له بسرحده یا بپول ډاکټرانو غوښتنه کوي چې د روغتون یا زیګنتون په بیا پرانیسته کې مرسته وکړي. دا نوموړي په خبره چې زیانې عامو خلکو په ځانګړي ډول میندو ته رسیږي.
ښځو چارې سطحه د ښځې چې ټول شوي و د غونډه مې دې په باره کې و چې یو د بېسرحد شفاخانې لپاره چې د ویلې ترل شوې ده، ځکه چې دې مونږ خویندې دې شفاخانې نه دا ډېر ګټه وخواسته چې کله چې دای پیسې نه لري غریبان دي بېچاره دي. اوس نن ورځ چې دا شفاخانه ترل شوې ده، مونږ ډېر مشکلات مونږ ته مخامخ ده، ځکه چې مونږ کله چې دا نوره شفاخانه لري ده و ماینه خانې شخصي ته مونږ زوی مونږ سالور 15000 کلدوري او خالي مونږه پیسې نه لرو، حتی مونږ د وې پیسې نه لرو.
د خوست د ښځو چارو ریاست یو بل کارکونکي نادیا باوري وای چې د هم دی وې راټولیدنې په ترڅ کې دا پیښه غندلې او هیلې ده چې د غزیګنتون بیرته پرانستل شي. د نوموړي خبره د غزیګنتون په جوړېدو د مایندو په مړینه کې ډیر کمای راغلی او تړل کې دوی دا کچه بیرته پورته شوی.
بسرحال ډاکټرانو غزیګنتون والبد خصوصي پورې ډیر ګټور وو. دغه پیښه موږ غندو په دې چې خلکو یې ولسه پورې ډیر ګټور شای وو، خصوصا نه خويندې پورې موږ ټول خويندې دینه استفاده کوله، نو دا ډیر مشکل جوړ شو چې دا وسترلې ده. د دولتي چارواکو نه همدارنګ له قومي مشرانو او علماو نه ټول نه موږ غوښتنه ده چې دا زړه تر زړه پرانی سي تر څو خپل خلک خپل مشکل کې حل کړي.
دا ونیدا چې په خوست کې یو شخصي کلینیک کې دی او ماشوم د پیدا کېدو په صورت کې کورنۍ اړې دي چې له 500 تر 1000 پاکستانی کلداري ورکړي. خو د دې زیګنتون چې د سه کال د مارچ په دریمه کې کار شروع کړی وو، ټول خدمتونه وړیا وو.
اکون دیجیے گلا، اگر میں آپ کے لیے ذلت کا نشان ہوں تو مٹا دیجیے اس نشان کو.
دا ریما دا چې د پاکستان د فلمی نړۍ وتلې هنرمند ده. د ایکسپریس ټریبیون سره په یو مرکه کې دا وایي لومړنی فلم یې بلندی وو چې د شان په مقابل کې کار کړی وو او له دغه وروسته د 1990 کال په لسیزه کې لومړنی فلم یې بلندی وو چې د شان په مقابل کې کار کړی وو او له دغه وروسته د 1990 په لسیزه کې د ریما او شان جوړی به د یو فلم د کامیابۍ ضمانت وو.
تجھے پیار
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې ریما وای له دغه وروسته په 2000 لومړي کال کې د فلم انډستری د ناکامۍ له وجې پروډکشن ته مخه وکړه چې خپل پروډکشن هاوس لري او غواړي اوس لږ خو معیاري کار وکړي چې خپل فلمونه په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. ریما وای دا غواړي په امریکا کې په جرنالیزم کې ماستر وکړي چې پاکستان دا خو کم از کم ویلی شي. دوی سره یو تعلیم یافته هنرمند هم شته. ریما په یو شمېر کامیاب فلمونو کې کار کړی چې پکې هاتی میرے ساتھی، بیٹا، ہم تو چلے سسرال، نکاح، ہوائے چاہت او دو کوئی تجھ سا کہاں پر شمول یوش میر فلمونه شامل دی. دا زیاتوی دو 200 زیاتو فلمونه کی کار کرے او زیاترا ہٹ شوی دی. ریما نیوازی یو خا دا کار دا بلکہ پر ڈانس کے ہم دیر مہارت لری چھے ورطا دا پاکستانی فلمی سنت مادوری ڈکشت ہم ویلے کی گی.
دیکھی چھاؤں دیکھی دو
پا په فلمونو کې د کار سره سره ریما یو ښه ماډل هم ده او د لکس صابون لپاره پر لپسې اووه کاله د ماډلې په توګه هم منتخب شوې ده او دا شان د یو شمېر نورو کمپنیو د برانډ امبیسډر په توګه هم کار کړی دی. د تیر کال په نومبر کې په امریکا کې میشت یو پاکستانی نژاد امریکایي ډاکټر طارق شهاب سره واده وکړو. دا درې خویندې او یو ورور لري او وایي دا غواړي د خاوند سره په امریکا کې ژوند تیر کړي خو پاکستان ته به هم د کار لپاره راځي او غواړي د خپل هیواد د فلمي صنعت بیا بحالولو لپاره معیاري کار وکړي. دا وا د دې اونۍ پلوشا چې تاسو واورېده. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.